د یکو په سازمان کې افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، آذربایجان او د مرکزی آسیا هیوادونه قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان غړیتوب لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي پاکستان له افغانستان سره ټول سوداګریز اصول تر پخو لاندې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی نن په یو خبری کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د لارو تړلو له امله د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ له 4 میلیونو ډالرو ډیر زیان اوړي. ښاغلی الکوزی زیاته کړه، پاکستان نه یوازې له افغانستان سره لوی لارې تړلي، بلکې د افغانستان او پاکستان له لارې د نوري نړۍ لوی بندرونه هم تړلي دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وزارت وایي چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړي چې تر څو دغه ستونزه په لږه موده کې حل کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 940 کیلو بوجې پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجې قزاقي وړه 1545 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجې بوره 2230 افغانۍ، یو درنی منی بوجې وریجه 1400 افغانۍ، یو 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زری رانی تومن 19 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 625 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د توریزم پر وړاندې د اسلام آباد د ګډې مبارزې د طرحې هرکلی کوي. د یاد وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان باید د تشو خبرو پر ځای د دغې طرحې د عملي کېدو لپاره عملي اقدامات هم پیل کړي. څېړونکي بیا پاکستان ازمایل سوې نسخه بولي او وایي دې هېواد کله هم د توریزم پر وړاندې هغه څه نه دي عملي کړي چې ګټه افغانستان ته ورسیږي. یوسف خان زدران د نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې که پاکستان روختیا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته لیواله وي، باید د خبرو ترڅنګ چټک عملي اقدامات هم پیل کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تبادله شوي لستونو د افغانستان موقف دا دی چې که پاکستان عملي همکاریو ته چمتو وي، افغانستان هم خبرو او مرستو ته چمتو دی. هغه وویل افغانستان په وروستیو کې پاکستان ته دا پیغام رسولی، خو هغه د پاکستان د ځانګړي طرحې په اړه څه نه وایي.
افغانستان تاکیدش به ایست به جای هر ما خواهان عمل هستیم از جانب
دی. وایي د افغانستان ټینګار په دې دی چې د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوو. که پاکستان په رښتیا په سیمه کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ژمنتیا لري، باید عملي ګامونه واخلي، او کله څه ویل غواړي یا د توریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وي، باید دا مبارزه ګډه او همغږي وي. ښاغلی آزاد وایي د دې لپاره چې دا خبرې واخیستونکي ګامونه لازمه نتیجه ولري، ښه ده چې یو دریم هیواد د کابل او اسلام آباد پر کړنو څارنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په خپلو تازه څرګندونو کې تروریزم د کابل او اسلام آباد لپاره ګډ ګواښ بللی، ویلي دي چې د دغه ګواښ پر وړاندې د کابل سره پر ګډو هڅو خبرې کوي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک عزیزان خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګر کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د کابل ولایت د میربچه کوټ ولسوالۍ د یو کلي د یو اوسیدونکي عیسی محمد ستونزه راخستې. د هوی د دې سیمه د کابو 400 کورونو څخه په لکونو افغانۍ ټوله شوی چې برېښنا به کورونو ته ورسیږي، خو کابو یو نیم کال کېږي چې نه د پیسو درک لګي او نه د برېښنا. او دا به هم واوري چې د کابل د برېښنا ریاست په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
تا د کوم ځای نه تلیفون کړی؟
د میر بچه کوت ولسوالۍ نه.
نوم دې څه دی؟
نوم یې سام حماد.
ستاسې مشکل څه دی؟
مشکل لمنګه دا د ورور چې مونږ درې کال کېږي چې هم د امبسګي پیسې راغون کړې ده برښنا ته ورکړې ده چې مونږ ته بار راځي، او دا تقریبا 15 لکه د مونږ د خپل په امبسګي کې وو، او 3 لکه د خلکو نه د کلي نه راغون کړې ده چې تاسو ته بار راځي، او دریم کال دا چې برق نه راغلی ورور پای راغلی ده پراته د پاس نور برق نن راځي او سبا راځي کله کله یا تا نه راځي نور چې درک نسته.
دغه کسان چې ستاسې نه پیسې غونډې کړې دا دولتي کسان وو که نه د کلي خلکو؟
دا د کلی مشر راغون کله پیسې ورولل ته دغه برښنا ته.
دغه ملک دی یا مشر د کلی دی دا اوس موجود دی څه وایي؟
موجود وایي نن راځي او سبا راځي برق نور څه کومه دغه خبره نه. درې کاله اوس درې کاله
د برق ستنې ودرولي لږ زره کار خو یې کړی که نه یې دی کړی بیخي
یار 15 شپږ دانې دروله ده نور په مځکه پراته ده.
څومره وخت کېږي چې دا کار ولاړ دی؟
تقریبا 3 کاله کېږي. په 3 کالو کې یا به شپږ میاشت بعد 2 یارې راځي یا به 15 میاشت بعد بېرته ځي.
په دغه سیمه کې څومره کلي دي، څومره خلک به اوسېږي؟
یار تقریبا زمونږ چې د خپل کلي درته یادوي نور کلي نه یادوي، زمونږ کلي شیخانه بقابق نومېږي، څومره تقریبا 4.5 سوه کوره ده دې کلي کې.
تاسو خپل خو مراجعه نه ده کړې برېښنا شرکت ته چې دغسې زمونږ نه پیسې اخیستي وو ادا راسره شوې؟ څه اقدام هم نه دی کړی؟
مشران وردی نه پېږم چې دوی ته څه جوابونه وایي، خو دوی وایي چې دوی مشران هم بېرته کلي ته راځي. دا همدا خبرې کوي چې سړی کې راسره بیا واده کړی چې سړی کې بیا راځي، نو زه ګمان نه کوم چې بیا راځي.
ستاسې اوس غوښتنه څه ده؟
زمونږ غوښتنه دا ده چې یا زمونږ پیسې بېرته راکړي یا موږ ته برق راځي.
اسام احمد خان ستا مشکل به مطرح کړو، د برېښنا شرکت سره به مطرح کړو.
تشکر تاسو د رادیو نه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل برېښنا رئیس خاغلی محب الرحمن محمد سره شریک کړه. جناب محمد صاحب، د میر بچه کوټ ولسوالۍ نه یو کس تلیفون کړی، نوم یې دی عیسا محمد. دا وایي چې تقریبا 1 کال 1.5 کال کېږي چې زموږ د کلي نه د برېښنا لپاره پیسې راټولې شوې. دغه پیسې هم اوس ورکې دي او برېښنا ته هم انتظار وباسو. دغه پروسه څنګه ده دې ولسوالیو ته د برېښنا د رسولو؟
مونږ همیشه د پاره د خلکو ته ویلي دي چې د برېښنا توزیع، د برېښنا د پاره انکشافي او تویسوي کارونه د کابل برېښنا وظیفه ده، نه دا دی چې د هغې کلي او کور د ملکانو وظیفه. مګر بیا هم زموږ خلک په ډېر سادګۍ سره چې یو څوک ورته مخکې ودرېږي او په جومات کې ورته غږ وکړي چې پیسې راټولې کړي زه درته برق راوالم، بدویم دستي جیب ته لاس کړي. زما هیله مندي دا ده چې په راتلونکي کې په هېڅ ولسوالۍ کې باید داسې ونه شي. موږ هېڅ په جریان کې نه یو چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي، څه د پاره یې ورکړي دي. دوی کولی شي چې د کابل برېښنا ریاست ته، خاصتاً زما دفتر ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دی، خپله ستونزه ما سره شریکه کړي. ما ته یې وویل چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي او کارونه یې تر کوم ځای پورې رسېدلي.
دا وایي لاین هم یو اندازه تیر شوی او تقریبا 1.5 کال کېږي چې دغه کار په ټپه ولاړ دی.
ما ته دلته یو شک پیدا شو. اول باید دوی د خپله د پیسو مسله روښانه کړي چې زمونږ پرسونل ته یې ورکړي، خپل وکیل ته یې ورکړي، ملک ته یې ورکړي، دا خبره باید روښانه کړي. خو دا دویمه خبره تاسو وکړه چې پایې ورته راغلي لاینونه سره راغلي، دا حتما زمونږ د هغه نیمه کاره پروژو د جملې نه څخه دی چې زمونږ یو 3 نوي نیمه کاره پروژې لرو د کابل په اطراف او داخل د کابل کې چې د هغې دپاره په 1940 کال کې، په 1950 کال کې او 1980 کال کې زمونږ ته په تلاش همدا دی چې جنس ورته تهیه کړو او د دوی د نیمه کارونه باید سرته ورسو. د 1980 په دې خوا موږ هغه پروژې اول په نښه کړي چې کاري اولویت یې درلود. معنا دا چې فیصدي د کار د هر چا چې زیات او هغه په اول قدم کې او چې همداسې په فیصدي سره ښکته، یعنی ډېر کار چې د چا شوی او هغه ونیول. چې دغه جملې څخه زما خیال درې پروژې موږ د 1.8 میلیونه افغانیو د بودیجې په لرلو سره دا موږ ترتیب کړی چې دولې موږ خپل عمومي ریاست ته لیږلی دی او د تدارکاتو شعبې ته رسېدلی دی او هغوی غواړي وایخلي. تهیه د جنس څخه زموږ په واک او اختیار کې نه ده. زموږ عمومي د برېښنا ریاست زموږ د پاره جنس تهیه کوي او کار کولی په موږ باندې دي په ساحه کې عملا.
محمد صاحب، د جنس پوره کول چې ستاسو وظیفه نه ده، نو د چا وظیفه ده او کله به د دغو اجناسو کمبود پوره شي؟
تهیه کول د جنس زموږ وظیفه نه ده او موږ یې نه تهیه کوو، دا د برېښنا د عمومي ریاست وظیفه ده. هر زمان چې موږ ته جنس راورسېد ان شاء الله موږ په کار باندې شروع کوو.
جناب رئیس صاحب، مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې ما ته یو تشویش پیدا شو چې دا پیسې چا اخیستي، ملک اخیستي او که مشر اخیستي؟ دوی په ټلیفون کې موږ ته وویل چې دغه پیسې یو نماینده هغې اخیستي.
دا تاسو کولای شئ ورته چې هماغه خپل نماینده ونیسئ او خپلې پیسې ورنه واخلئ او د نو هماغه انکړئ چې تاسو ته برخ درکړي. په بعضې وختونو کې بعضې ځایونو کې کلو پراختیا وزارت په هغه مشورتي پروژو کې چې دی په کلو کې د خلکو سره په مشوره باندې پروژې پلي کوي، هغه خلک اولویت ورکوي برخ رسونې ته، هغه هم موږ ورته جدول تهیه کوو، ورته وایو چې زموږ دغه 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 شیان په کار دي، موږ نغدې پیسې ونه نه اخلو بلکې هغوی په خپل هغه جنس بلته راوړي او موږ ورته برخ رسونې کوو چې د دې بیلګې موږ سره د کول په اطرافو کې شته چې بعضې خلکو د انکشاف د هغه پیسې خپله د برخ په رسونه کې مصرف کړي.
جناب رئیس صاحب، میربچکوټ خو داسې یو ولسوالۍ ده چې د کابل ښار نه لرې هم نه ده، دغه ولسوالۍ ته د برېښنا د رسولو دغه پروسه څنګه ده؟
درې څلور کاله پخوا په شاشهید کښې موږ برق نه لرو، په کارتانیاو کښې م نه لرو، په کوتل خیرخانه کښې م نه لرو. خوشبختانه برق نن سبا عین تر فرضي ولسوالۍ پورې رسېدلی په قرهباغ ولسوالۍ کښې هم. خو یو خبره کول غواړم، هغه دارې چې یعنې د کابل برېښنا ریاست فزیکي او مالي توان به دومره نه وي چې یو دم دې د کابل په چارزانه ټولو ولسوالیو کښې د شروع کړي او په ظرف د دوه درې میاشتې یا تر یو کاله پورې د ټولو ولسوالیو ته برق ورسوي. په مالي برخه کښې هم موږ نه شو کولی چې د ټول کابل اطرافو او ولسوالیو کښې د دې ټولو دپاره یو دم جنس واخلو او یو دم انتقال کړو او بیا کاري او فزیکي قوت بیا کمه ده چې د دې هغه انسټالیشن یې صورت ونیسي. زموږ د برق رسونې سیستم چې دی یو دایروي شکل لري، خاصه اول برق اخلي او بیا همدغسې په امتداد باندې ګډ چاپېرې خطونه ایستل کېږي او همدغسې رښتیا هم دا پروسه په کابل کښې تعقیب شوې چې تر نن وخته پورې ادامه لري. میربچکوټ هم زموږ د کابل ولایت د ولسوالیو څخه یو ولسوالي ده، موږ مصمم یو، متحد یو چې دوی ته برق رسونې وکړو.
دغه امیدواري به ډېره موده ونیسي او که نه وعده ورکولی شئ چې په څومره وخت کښې به دا برېښنا ورسېږي دغه ولسوالۍ ته؟
موږ ټولې پروژې چې دی تدارکات ملي ته ځي او کله چې اپروف شوې او هغې ځای نه ومنل شوې او جنس موږ ته را ورسېده، موږ مصمم یو، متحد یو چې هغه جنس انسټال او خلکو ته برق ورسوو.
محترم مومن صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړی او دی کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته درشي؟
هر وخت کښې راتلی شي، اته بجو نه تر پېنځو حتی تر شپږو پورې زه دلته همېشه، ما ته خلک را ځي خپل کارونه مخ ته بیایي، سبا راتلی شي، بل سبا راتلی شي، دا دروازه د دوی په مخ خلاص.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.